سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بارندگی رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب های آنی در 12 ولایت افغانستان هشدار داده. این اداره در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که امروز جمعه و فردا ولایات بدخشان، نورستان، کنر، پنجشیر، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و زابل شاهد بارانهای شدید و سیلابهای آنی خواهد بود. میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان از 10 الا 35 میلیمتر پیش بینی شده. در اطلاعیه از وزش بادهای شدید در ولایات شمالی، شرقی، غربی، جنوبی و مرکزی نیز هشدار داده شده و گفته می شود که سرعت بادها در مناطق مختلف از 50 تا 70 کیلومتر در ساعت خواهد بود. از اواسط ماه ثور امسال به این سو ولایات مختلف افغانستان شاهد بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها بوده که در نتیجه آن صدها تن کشته و خسارات هنگفت مالی نیز وارد شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان از برگزاری نشست سه جانبه بین مقامات طالبان، ازبکستان و آذربایجان خبر داده. این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این نشست به میزبانی نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان و به اشتراک لذیذ قدرتوف، وزیر صنعت، تجارت و سرمایه گذاری ازبکستان و معین وزارت اقتصاد آذربایجان روز پنجشنبه در کابل دایر شد. در ادامه گفته شده که در این نشست در مورد توسعه تجارت، سرمایه گذاری و همکاری های ترانسپورتی، لوجستیکی و شماری از مسائل دیگر بحث صورت گرفته. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 3 سال می گذرد، اما تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. ازبکستان و آذربایجان از معدود کشورهایی هستند که با طالبان تعامل دارند. یک اداره سازمان ملل متحد می گوید که محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان آنها را آسیب پذیر و نیازمند به کمک های بشر دوستانه ساخته. بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که زنان و دختران افغان به حمایت بیشتر نیاز دارند. این اداره گفته که وضعیت بشری در افغانستان وخیم باقی مانده. طالبان 3 سال پیش بعد از برگشت به قدرت در افغانستان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کردند و سپس پوانتون ها را نیز بر روی دختران و زنان افغان بستند. طالبان همچنان کار زنان را در بسیاری از ادارات از جمله در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوع ساختند. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از مقام‌های بحرین خواستند که حقوق زندانیان را تضمین کنند. این درخواست پس از آن مطرح شده که ادعای صورت گرفت که محبوسین در زندان تاو در جنوب بحرین در وضعیت ناگوار به سر می‌برند. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد گفتند که ادعای وجود دارد که به وضعیت صحی زندانیان توجه نشده و به آنها به طور لازم غذا و آب آشامیدنی دادن نمی‌شود. این کارشناسان در یک اعلامیه مشترک از مقام‌ها در بحرین خواستند که مسئولیت وضعیت صحی و حفظ و صحه هر زندانی را در زندان‌های آن کشور تضمین کنند. پلیس یونان از دستگیری 8 عضو مظنون یک گروه جنایتکار خبر داده. پلیس یونان روز پنجشنبه گفت که این افراد می‌خواستند که مواد مخدر را از اروپا به اسرائیل انتقال دهند. بر اساس معلومات پلیس، افراد دستگیر شده شهروندان اوکراین و اسرائیل هستند. از نزد آنها انواع مختلف مواد مخدر به ارزش 2.75 میلیون دلار به دست آمده است. به گفته پلیس قرار بود که این مواد مخدر توسط اوکراینی ها به اسرائیلی ها تحویل داده شود و سپس از یونان به اسرائیل انتقال داده شود. اتحادیه اروپا میگوید سربیا که روابط خود را با مسکو در جریان حمله روسیه بر اوکراین حفظ کرده، همسو با ارزش‌های اتحادیه اروپا و پروسه پیوستن با این جامعه نیست. اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسش رادیو آزادی دیروز در اعلامیه‌ای گفت که اتحادیه اروپا یک موضع واضح با شرکای خود دارد و این جامعه بالای همه کشورها به حیث شرکای قابل اعتماد اروپایی حساب می‌کند که نامزد پیوستن به این اتحادیه هستند. این در حال است که در این هفته الکساندر ویلن، معاون صدر اعظم سربیا، با مقامات کرملین در مسکو ملاقات نمود و ادعای همکاری استخباراتی با روسیه را کرد. مقام‌های سیئی در سویدن دیروز نخستین مورد مثبت آبله میمون را در آن کشور گزارش دادند. این بیماری برای اولین بار در شرق جمهوری کانگو دیده شد و یک روز بعد از آن سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و در سایر نقاط آفریقا اعلام کرده گفت ممکن است که یک وضعیت اضطراری جهانی باشد. اداره صحت عامه سویدن گفته که فرد مبتلا به آبله میمون در جریان سفر به آفریقا به این بیماری مبتلا شده. سازمان صحی جهان از افزایش واقعات گسترش این بیماری ساری در اروپا هشدار داده که ممکن است بسیار خطرناک باشد. آبله میمون یا امپاکس بیماری ساری است که از طریق تماس نزدیک مانند رابطه جنسی، تماس پوست با پوست، صحبت و یا تنفس نزدیک به فرد و یا افراد دیگر منتقل بشود. این بیماری که باعث ایجاد علائم شبیه انفلونزا و آبله پوست می شود می تواند کشنده باشد و از هر 100 مورد 4 مورد آن منجر به مرگ می شود. شیوع بیماری آبله میمون را می توان با واکسین کنترل کرد. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید بهروز دلیری را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتن.
السلام علیکم، مثلث خبروی ته شرغ لاست. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه د اگست په 15مه نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي، د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاتې دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولی دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داود خټک او د انټرنیټ لاري را سره خبریاله مینا اکبری میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې به ستاسو څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیر زیاته مننه کوم ملاله جانې ستاسو څخه چې خبرونه ته مراو بللم. له بده مرغه وایم په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وای هغه سینه ده، که څنګه چې موږ تاسو ټول پویږو په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسنۍ حکومت لخوا نه، د طالبانو لخوا نه. یو خبریال په آزاده توګه څه چې وی هغه نشي ویلی، کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او پر رسنیو کې خپاره کړي. متاسفانه کې یو خبریال کې دا جرأت هم وی چې یو داسې حقیقي راپور خبر سره جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنۍ له لوري هغه نه خپریږي، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسنۍ حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کول کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نشي کولی، د دې حق نه لري چې خپرې کړي. څه پاتې دا چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپاره کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق هم وایي، د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه خو نشي کولی، د طالبانو له خوا نه وهل کیږي، ټکول کیږي، زندانونو ته بیول کیږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې به حد زیات خبري اعلانې وهل وی ټکول. اته ډېرې زموږ همکاران د ځینې ولایتو د چیز خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړې معلوم ده، نه ژوندۍ معلوم ده، کورنۍ یې میندې خویندې په سرو سترګو ناستې دي، ژړېږي چې زموږ دا زوی څه شو. ادې اقل معلوم شوی خو چې دا مړ ده که ژوندی ده، په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانی. خټک صاحب، تاسو واورېدل مینا اکبري یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسني حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم وویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیره مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که مونږ د میډیا اوسنی تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه که نه، د هغې نه مخکې د طالبانو چې کم دور و په هغې کې میډیا ځپل شوي وه، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې ګزارونه کیږي. د هغې د وجې نه رسنۍ چې دي هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نه شوې په مکمل توګه باندې. خو بل خوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوري حکومتونه راغلي، په اصلي معنا جمهوري حکومتونه، په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوی وو. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې مونږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینلونه دي، دا جوړ شوي دي. او د دې خبریالان چې دي ښه ډېر زیات خبریالان دي، د دې بیا خپل یونین دي. خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي، نو هغه تر ډېره حده پورې د خبریالانو دپاره په هغې کې ډېر مشکلات راغلي دي. او هغه داسې دي چې څه مضامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي، حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پوز باندې هم نیوکې کولی شي. خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ورواوړي نو بیا خبریالان تختول کیږي، هم هغې ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي. سو پورې چې د وژنو سوال دی نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کمی امنیتي ادارې چې دي هغوی د خبریالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته. خو بیا هم لکه اوس تیره میاشت په خیبر کې یو خبریال ووژل شو، خلیل جبران افریدی، د شپې ناوخته ووژل شو، د هغه د مرګ هیڅ پته ونه لګېده. بیا د هغې نه پس یو بل خبریال په نوخار کې ووژل شو، د هغې هم هیڅ معلومات نه شو. له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول، هغه په وزیرستان کې ووژل شو، خو د هغې هم څه معلومات ونه شو چې ده. نو خبریالانو دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته، یو د امنیتي ادارو له طرفه، دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي، د هغې د طرف نه خبریالانو د خطر دی. او دریم چې کوم زورواکه خلک دي، په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي. نو د افغانستان او د پاکستان لږ هغه شتې تفریقې لږ شتې دي، خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو دپاره که هغه یو خاص ځای ته ورسي، هغه کرخه هغه یې کراس کړي، نو بیا ورته مشکلات جوړېدای شي.
خټک صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د 2013 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډېر ترنګلی سو. په 2013 کې کوم داسې پېښې وسوې چې هغه د دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسي؟ یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتي ادارو کې کوم داسې تغییر راغی، کوم داسې لامل؟
2013 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت، یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و، اغه نو شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګید، اغه استعفا ورک، بیا یو بل حکومت جوړ شو، اغه نه پس بیا انتخابات شو او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو. حکم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو، په اغه باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلې دي او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړی دي. بیا به چې په دغه وخت کې غالباً د پوز چې کوم ویاند و، هغه جنرال اسف غفور او دا جنرال باجوا چې وو یا راحیل شریف، دا هغې نه مخکې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډېر سنو. بیا چې کله باجوا راغې او هغه یو کال تیر کړ، نو د هغې نه پس په رسنیو باندې بیا دا کنټرول چې وو دا لږ زیات شو. او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو، عمران خان د پوز پروجیکټ وو، دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو. او بیا چې کله پوز دا راوستو، نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې، دغه په حکومت باندې. نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و، هغې به وی چې دا تنقید تاسو مه کوئ. نو تر یو حده خو به فوج هغه تنقید برداشت کړ، خو بیا به چې کوم خبریال یا کوم رسنۍ یا کوم ټی وی ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخکې ور واوړېده، نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شول. که زه درته ووایم، د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي. ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی، د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی. د ډان غونې اخبار دپاره مشکلات جوړ شو، ډېر اخبارونه بند شو، ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو. زموږ خپل ملګري، یعنی چې مونږ سره یو ځای، ما سره یو ځای په پېښور او اسلام آباد کې کارونه کړي، هغوی یا خو د هغې روزګار له لاسه ورکړه، ځکه چې په رسنیو باندې ډېر سخت وخت راغلی و په دغه وخت کې. په هغې باندې پیسې او دا اډورټایزمنټ دا ټول پرې باندې بند شو، چې هغه بند شو، تنخواګانې نه شوې ورکېدې. نو ډېرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لاسه ورکړه.
ښه، ډېره مننه مینه جانې. که بېرته تاسو ته راسم، تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې، دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه، ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغو ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي، څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی؟ ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هماغه لاره روان دي؟
ملاله جانې، له بده مرغه د متقي صاحب خبرې چې تاسې وګورئ که نه، او د هغوی په وینا باندې د افغانستان په رسنیو کې افغاني خبریالانې چې کینی خپرونې مختبرې یا افغانانې یا افغان جنکۍ چې کومې ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خپرېږي، هغه ټول چې کوم دي، یعنی یو نه هو وینا وړه کار دی، دا ښه کار نه ده. خو لیکن د پاکستان په رسنیو کې چې دوی کوم انټرویو ورکړې وه، چې نه په خیبر ټلویزیون کې ښه به یاد کیږي، وایي چې دلته څه هم خپرېږي، په رسنیو کې چې څه ازادي هم وي، هېڅ مشکل نشته زموږ لپاره. نو له دې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري، خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول، موږ که د هرې برخې څخه وګورو، دوی سانسور کړی ده. د دوی هدف همدا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې وو، اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره یې مخامخ کړه، مکتبونو دروازې بندې. که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو، د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یو انجلۍ د تعلیم حق نه لري. حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې، هغوی حتی بزنس کوو، تجارت یې کوو، هغه ته اجازه وه، نو تعلیم ته اجازه نشته ده. یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په رسنیو باندې، په هره برخه کې، هغه بالکل، زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم، دا بالکل ناسم دي. نو ته چې کله یو حکومت یې راځي، یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي، نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولرې، درناوی ولرې. که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لرې او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې، نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړې. لکه اوس چې در په دره د حکومت په نوم وي، خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي. خو دوی باید په هر ډول چې کی دوی باید رسنی آزاد پری دي، خبريالان باید آزاد پری دي، او همدارنګه د افغانستان ټول وګړو ته دوی باید حق ورکړي. که حق ورنکړي یعنی دوی به د ډیرو سختو حالات سره مخامخ شي. اوس مهال کسانګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنی اوکې د محترم خبرې موږ واره دلې بالکل صحیح دي، خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبريالان چې دي هغه د دولت لوري څنګه چې زه په دې دوه نیمه درو کلونو کې دلته حالات ګورم، د دولت لوري کدو یو حقایق وایي د دولت په ضد، دولت په دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي، لکه دوی د لوړ پوړو چارواکو مطلب د شخصي خلکو له خوانه دوی تهدید کیږي ګواښول کیږي، نه د دولت له خوانه. خو په افغانستان کې عام خلک نور خلق اس کار نه لري د خبريالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وي، خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي. نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډیر لوی توپیر ده، لکه ځمکه او اسمان ډیر لوی توپیر ده.
مننه مینا جانی، استاس د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه مواورو. خټک صاحب اول کپ دې برخه کې راتو اس چې تاسو مخکې یادونه کړې چې جیو تلویزیون دان او نور رسنۍ چې محدود سوی د انټرنیټ محدودیت هم پکې راځي، په دغه کې چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبريالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوی دی په پاکستان کې، یا یې هڅه کیږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنیو د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کیږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورني غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کیږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو دا کومه پښتنه چې د دې تراتلونه مخ کې د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د اغي اپریشنز چې دی هغه څنګه محدودول کیږي، دا اوس یو نوی نظام راغلی دی. او دا نظام کوم وګورو دا په چین کې هم شته، داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم، نو زیاتره د عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډیره حد پورې، او په چین کې هم شته تر ډیره حد، په روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي، او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي. نو لکه که تاسو واتس اپ ته چاته زنګ وهي نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي، همدغسې که تاسو ډاونلوډینګ کوئ د یو سیز نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي. او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده، په پېښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پېښور کې دا یو تجربه شوې ده، او چې څومره مونږ معلومات کړي نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوی دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي، نو په دې کې کوم ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کاغه مرکی وي، یا که د دې کله غونډې وي، یا که د دې کله لاریونونه وي، نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه هغه کې وړوکې غوندې هډلاین خوراشي کله کله خو نه راځي، په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړکی مونږ ته سنگل کالم هډلاین وایو، په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې مونږ سنگل کالم هډلاین وایو، هغه خوراشي خو داسې نه راځي. ټی وی ګان چې سو پوری دي ډیر کم ټی وی چینلې داسې دي، بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه کده بلوڅو احتجاج دی. لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی، خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کیږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و، هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې، هغې بیا الزامونه هم لګو، نو هغې ته هم هغه عمره کوریج میلاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی، هغه د یوټیوب چینلونو دی، او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه وی کنه چې د ډیر وخت نه درسنه ناغي ټرین شوې دي نو دی اکثر وخت داسې وی چې هغه خپل خبره په یو نه یو طریقه باندې وکي وخت په وخت باندې ډیر مشکلات هم راوچت شوې لکه تکړه تکړه خبريالان اوس ابصار عالم یو داسې خبريال دی چې دا مدیر هم پاتې شوې یو ډیر زوړ خبريال دی په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډز شو یو ډز دی ولګید ولې ځکه چې د همدا صفه خبرې به کولی بیا بازی ټیم کې اخترونه و تراشي د نامعلومه ځایونه خو بیا هم څنګه څه خبرې الان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي د کوم چې رسمي رسنۍ دي رسمي رسنۍ لکه ټي وي چینلونه شو اخبارونه شو مجلې شوې د هغې د لارې نه خو د یوټیوب چینلونو د لارې د فیسبوک د لارې د ټویټر د لارې نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کی
مننه خټک صاحب زبر بیرته تاسو ته راسم مینه جانې کپدې برخه کې څو خبرې وکړي چې د شوتو خبريالانو خپل هغه رول څومره مهم دی په یو ټولنه کې په داس ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه کوو ګورو چې کښځه خبرياله د شوتو سره خبرې وکړي هغه ورته ډیر معلومات شای ورکړي په دغه موضوعاتو کې تاسو په نظر باندې د شوتو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل شي
د افغان خبريالانو په برخه کې بل خصوص د خزینه خبريالانو شتون په یوه ټولنه کې دا ډیر زیات اهم دا ډیر زیات مهم ده اوس ګوره ملالې جانې ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبريالان شاید د خزو پاک له هغه ډیر خ د سینې چور دی ونشي کولی راوباسي خو لیکن یو خزینه خبريالانه که په یو خزینه خبريالانه که په هغه موضوع باندې کار وکړي چې د خزو اړوند وي شاید وکولای شي ډیر هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي په ډیر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي په ډیر ښه شکل باندې زمينه سازي وکړي دي مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروری وي دا غوسخه په ډیر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته وړاندې کړي داسې پروګرامونه خبرونه لري چې ارتیا د پټولنه کې ورته چې باید یو خزینه یې مختبي سي او د خزینه لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمه وي په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي لکه اوس د اولاد روزنه شو ډيري لاس خبرونه په کې ویګارو کې د افغانستان چې د خزینه نه د قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې دا سې ډيري خبرونه می د حقونو په اړه باندې چې د خزینه خبريالانو یې د خزینه نه د قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې هغه د کلی باندو طرف ته په ولایاتو کې ډيري زیات مهم وي د خزو لپاره چې خبرونه به وګوري مدام تعقیبولي او کتلې د خپل حقونو څخه به خبرې دلې ولیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه هغه خبرونه هغه خبرونه چې کوم دي هغه ټول د نشته سره مخامخ دي نو زمونږ افغانان چې کوم دي بل خصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په وسنی حکومت کې د دوی پر اتاګ باندې ډیر زیات متضرر شوی دي افغان خزینه خبريالانه چې کوم دي د صحنې نه بالکل لري شوی کسانو چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په دوه کې د افغان خزینه او پاک لباندې غونډ تر سره شو خو لیکن بیا هم لبد مرغه دي افغانو میرمنو لخوانه یو خزینه هم پکې نه و د ټول خزینه په نمایندګي او نارینه تللې ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي یعنی سه موضوع دی افغان خزو وی او نور نارینه پکې شرکت کوي مونږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي خو موضوع زمونږ په تړه و باید زمونږ لی مې اس نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعال میرمن انتخاب شوی وي چې تللې وي لبد مرغه وای ما چې یو ټولنه بغیر له میرمن نه نیمګړې ده او بغیر نارینه نه هم نیمګړې ده نو بغیر یو هم نکېږي باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي هغه کومه رسنیز ډګر وګورو هغه کومه د سیاست ډګر وګورو کومه حکومتي ډګر وګورو په هر برخه کې ډیر زیات مهم رول لوبولی شي اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې د خپل ماشوم چې نوې پیدا کیږي هغه لپاره څه وکړي همدغه ټلویزیوني خبرونه په همدې موضوعاتو باندې دي په کلو کې چې ډاکټران ته لاسرسی نه لري کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې د همدغه خبرونو له لارې چې خزینه خبريالانې یا نطاقانې مخته وړي هغوی ډېر څه زده کړي د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده ځکه چېرته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي ته سرچ کوه خپل معلومات راوباسه نه همدغه رسنۍ همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کې د همدا راډیو چې هغو به اورېدلې د خبرونې به تعقیبولې یو څه به ترې زده کول متاسفانه اوس په افغانستان کې خزینه نطاقانې خبريالانې خو ناممکن دي چې کینې حتی نشي کولی یوه خزینه دی وی رادیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي په یو پروګرام کې خپل پوښتنه ترې نه مطرح کړي، نو تاسو فکر وکړئ افغانستان کې چې یو خزینه حق نه لري یو رادیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپل پوښتنه ترې نه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق ملاو شي؟ هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله زما خپل قوم، کورنۍ، دوستان، همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی، د هغوی حالت چې ګورم زدلته ناروغه شم، دلته به بد حال کې شم.
مننه ډیره مینه جانې، تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شوت د پاره ځنګړي خبرونه وي او شت زور ته غوښ ونیسي، ځکه چې د خبريالي په ډګر کې واز د خبريالان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شت هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوم کم د شوت د پاره ځنګړي خبرونه موږ لرو چې د نور بستې پنوم باندې خبرونه ده، بل خبرونه چې هغه هم په ژوندۍ باندې د رادیو او د فیسبوک لالارې تاسو ته خبرېږي لیدونکو، دا زما حق دی نومېږي، او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یوه بل خبرونه لرو چې هغه هم د ښځو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب، د مشال رادیو د خبرونو په اړه باندې که تاسو راته وایست د ښځو د پاره ځانګړې خبرونې که لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بد ځنیز ده کی تاسو په نظر؟
بالکل، مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده، نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دي دا د پاکستان د قبایلی سیمو، یعنی کمی سیمه چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتې دي، او که تاسو وګورئ نو همدغه سیمه وي چې په دې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شول، بیا پکې طالب را پیدا کړل شو، او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت و، دی پټن ځایونه یې په دې ځای کې موجود. نو د قبایلو خلک چې دي دا که یو خوا د انګریز د دور نه راوالي، یعنی د 1920 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي، نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1920 کې، نو دغه سیمې بیا هم د ترکیې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې. نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخکې لا نړۍ، هلته مکتب نه و، هلته کې هسپتال نه و، هلته کې سړکونه نه و، خلک اوبه نه وې د څښلو، صفا اوبه نه وې. اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلي، اوس هم حالات خراب دي. مشال ریډیو د دې ځایونو دپاره سروي خپرونه لري چې په هغه کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکې او زنانه راولو، او د هغې سره یوازې د هغې په ژوند باندې خبرې کوو. خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه ښځو ته د رول ماډل په توګه باندې دي مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګورې دام یو جینۍ ده، دې سبق ویلې دي. د هغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي، هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي، په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي، د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغې خپلې خور، خپلې لور، خپل وریرې، خپل لتر لور هغې ته وایي چې سکول ته مزه، زما حیا عزت خرابیږي، ته سبق مه وایه. هغې ته مونږ ورخایو چې همدغه ښځه ده، دې سبق ویلې دی، دا سکول ته تللی ده، مکتب ته تللی ده، دا ډاکټره جوړه شوې ده، دا استاد جوړه شوې ده، معلمه جوړه شوې ده، هیڅ مسله وته نشته دي، د خپلې کورنۍ مرسته کوي. بل زه تاسو یو خبره وکم، سمو د مخکې په پکتیا کې زلزله راغله، په خوست او پکتیا کې، او که تاسو فکر وکړئ هلته مونږ لږ مو پلټنې مو وکړې، او په هغې کې مونږ ته مخې ته راغله چې ښځې چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي، چا خپه مات دی، چا لاس مات دی. ولې؟ ځکه چې په هسپتال کې ښځې ډاکټرانې نشته دي، او سړي هغه سړو ډاکټرانو ته پرېږدي نه. همدا حالت په پاکستان کې، دا مونږ خلکو ته ور مخکې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته ویې چې دا زما عزت دی، دا زه بچ کوم، خو سبا چې ستا دغه خور، دغه لور، دا وریره، دا خورزه دا روانه شي، او دا هسپتال ته ځي، او په هسپتال کې روغتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی، نو ستا عزت هلته څه شو؟ سبا د دې ماشوم پیدا کیږي، تا ته هسپتال ته وړي، څوک به د دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر؟ دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی، په هغې کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو، یعنی هغې ته مونږ ناویلې خبرې وایو، هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي، مونږ وایو چې راشئ چې دا خبرې همدې ځای کې وکړو، او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکو چې تاسو راشي تاسو دا خبره وکي وای وای په خپل باندې
او خپل نظر وای دا ډیر مهم خبرونه دي. خټک صاحب ډیر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل. مینا جان تاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې مل مشترک ګډون وکړ. لیدونکو بل اونۍ به بیا تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشند و بزار لطفتان خوش باشند.
خانم رونق از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. ما با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم ولی با آن هم نفعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پیش دروازه‌ام نفر آمده، جلب آمده ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتب‌ها توقف داده شده. مکتب‌های آنلاینی که وجود داره، من هم شرکت کردم. فرشت مکتب بود کامل مکتب آنلاین کردیم. مثلا گوشی هم داشت درس میخونم. درست است مکتب‌های آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شما میتونن اینا سایر کانون خوندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالتم بسیار خوبتر باشه، در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میخوام خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلک های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که من قبلا مسئولیت نیا داشتم، مادر نیا، تمام دختر خانم ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نیا را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشم، مثلا را پود خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نیا بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نایی در هتل دیگه که من کار میکردم اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از گاهی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار با زندگی خود هستن.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدن بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه داره؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه نگار جای زمانه که جنگ است، جایش در کشور رو به سوسه هست و خاطر ایدی که اونجا سوجه بسیار سیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان رو نداشتم ولی افغانستان با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان رو ترک کردم، در کشور پاکستان مهاجر شدم. ولی ایدی که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. به او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند. فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن؟ از حلقه خودتان.
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالش هم خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان برآمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشت شمار است. احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم. دیگه متاسفانه اکثریتشون در آمدن ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم. به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه های مثبت است ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیا اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیزیکی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم همی است. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که دستوان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
من متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینیر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از صنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد من تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و من مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسطه اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری رو در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه رو شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه ای رو شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی وقت به پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش دایی کسی زندگی و دایی مرحله زندگی پایان نداره. ما تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لسانس خود از دانشگاهی روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما با دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم چهار کلمه ازش یاد گرفتیم، بر بخوشندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقاً اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که پناهگاهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه نگاری بخونم. همه چه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نه داریم، برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که تا هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه نگاری میخونم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. در من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه نگاری بخونیم، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تعمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور می دادم، شب و شخص انتخابای خودم می کردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب می کنیم رشته ها را و هر کدام شکم یاد کنیم. وقتی من روز زمانه داری را انتخاب می کردم، پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است. اگر می خواهی انتخابش بکنی، من اجازه کار کردن برات نمی دم. من سر بلند کردم، طرف شان سعی کردم من انتخابش می کنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موفقت نداشتن. ما با مثلای افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ کنیاد شدن از من، همه شوکه شدن که تو شو را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره است 360 نمره. من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پدرجانم و از دید همه گرفتن و 308 نمره بسیار کار و دشوار بود در امتحان کنکور. ولی با آن هم من روزنامه نگاری را انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدر جان و از من ناراحت هم شده بودن که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی در اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم یک روزنامه نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده نگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل تکمیل دانستم، و امایی که موفق بودیم با اینایی که ناامید هستن و از همین حقشان گرفته شده نمیشه مخواسته شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما یک و از تمامشان از خانه دست بخوانند. هیچ وقت کسی مانعی دست خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن دستشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخونن، دخترهایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارن، از طریق کلام سالایشان که تحصیل کرده هستن، طرف پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانهای سختی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و این از روز که امروز از دادن جبران بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم همی است که فرصت از دست نشن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. و قول عبدالرحمن میگفت که خلق و زور خدای زورده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشون نشست و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون رو به مکتب ببنن، ولی هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شجره که خوردم که سنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم. به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوست و مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم، وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاسه سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمان های جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترهای افغانه نشنیده متاسفانه. و این دخترهای هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوریت چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شانده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزها چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای از این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از هر رایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. من بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم. در من با وجود که بلایه کردی سند نمیتای گفتم بس این تحصیل تا بلند دادن. مهم نیست که برای تو سند بکن. دوتا نمیده که من خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم. انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین بلند درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکنه. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده. پدر و مادرها در قسمته که اولادهایشان یه اکثریت دخترها بستنده شدن. کش خلق شدن. شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همیه که بشنون. شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزنه امید در اونا بده. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بزدن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندین. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا